فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کوم تکل شوې ده چې د 1400 کال د کانکور اسمینه د جوزا د نمړی اونۍ څخه د سرطان تر شلمې نیټې پورې د انجونو له حضور پراته تر سره شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي اسمینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د دینی مدرسو او ښوونځیو د طالبانو لپاره د کانکور اسمینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 500 مرحلو کې اخیستل کیږي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې تېرې اونۍ کابل کې وویل چې سږ کال به 3000 کسان د ماسټری شپږ اویا زره څلور سوه د لسانس او 3500 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب کړي. د طالبان د حکومت په راتګ سره له شپږم ټولګیو پورته انجونې له زده کړو محرومې شوې او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینې کې ورته د ګډون حق نه ورکول کیږي. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه کسان چې کولی شي په کانکور کې ګډون وکړي. دوی له هم وخت لري چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی ونیسي، خو دغه چمتووالی څنګه نیول کیږي؟ کومې داسې لارښوونې دي چې تاسو سره مرسته کولی شي چې د کانکور په ازموینه کې بریالي شي؟ څنګه تاسو کولای شئ هغه پاڼې چې تاسو ته د کانکور په ازموینه کې درکول کیږي د وخت سره هغه په سمه توګه ډکې کړئ، خپل انتخابونه دقیق کړئ تر څو په کانکور کې وتوانیږئ بریالي شئ. له دې سربیره د محصلینو لپاره د استادانو لخوا د درس ویلو د طریقې په اړه باندې ځینې لارښوونې دي چې نن به په پروګرام کې له استادانو واورو. په خبرونه کې راسره په جلال آباد کې د ننګرهار د تعلیمي مرکز د کانکور د آمادګۍ استاد ذبیح الله قیس، همدارنګه د آمادګۍ استاد ننګیالی اتل او همدارنګه د کانکور د آمادګۍ بل استاد عبدالقادر دی. تاسو ټول ستړي مشي، خپرونې ته بخیر راغلی. رازو ذبیح الله صاحب، اولی له تاسو سره پیلو، تاسو په ننګرهار کې د کانکور د آمادګۍ تعلیمي مرکز لري، څومره زده کوونکي لري او د ننګرهار د امتحان لپاره څومره وخت پاتې ده؟
سلامونه، جوړ بخیر، دې هیله چې ټول روغ جوړ وي. لومړی تاسو نه مننه او بیا د ازادي راډیو ټول اوریدونکو نه مننه چې زمونږ غوري. په جلال آباد کې موږ خپل ښوونیز مرکز لرو، شاګردان موږ سره درس وایي، په حدود 200-300 شاګردان موږ سره په آمدګیو کې خواري کوي او نه یوازې زمونږ په ننګرهار کې ډېر زیات کورسونه دي، په حدود 40-50 کورسونه دي چې آمدګي درس ورکوي او په هر کورس کې په یو ځانګړي شمیر باندې زده کوونکي شته. په حدود 10,000-10,000 شاوخوا کې شاګردان په ټول ننګرهار کې، البته زبای دوه ایمه چې خلک زده کوونکي آمدګي وایي او درسونه وایي، غواړي په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
تاسو دا ونو چې ډېر زیات کورسونه دي او شاوخوا 10,000 زده کوونکي پکې درس وایي، تاسو د خپل کریکولم په اړه ته وایي څه تدریس وایي، څومره وخت مو دا کورس وي؟ دا اوس چې امتحان نږدې ده، څومره وخت ننګرهار ته پاتې، په کومه مرحله کې د ننګرهار امتحان به وي؟
د ننګرهار امتحان خو اوس دوی چې کوم احتمالي پلان وړاندې کړی دی، دا د جوزا د 15 او 16 نه شروع کیږي. یعنی دلته چې کله څومره ننګرهار کې عموما دغه مکاتب ګرم سیر دي، په 15 د جوزا د دوی درسونه خلاصیږي او د درسونو د پای ته رسیدلو 10 ورځې وروسته د دوی ممکن دغه کوم احتمالي پلان چې اوس وړاندې کړی، دا یقیني پلان نه دی کوم چې د ازموینې ملي ادارې وړاندې کړی دی. نو دغه د 15 د جوزا نه به ازموینه شروع کیږي، نو ممکن وروسته دقیق پلان هم نشر شي. البته یادونه باید وکړم چې دلته په ننګرهار کې چې ما دغه خبره وکړه چې موږ سره په ننګرهار کې به ټول ننګرهار کې به 10,000 شاګردان کانکور آمدګي وایي، په دې کې یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده چې دلته ممکن هغه زده کوونکي وي چې لسم صنف یا یو لسم ټولګي کې وي، د شاګردانو لیوالتیا ډېره ده د لسم یا د یو لسم ټولګي نه آمدګي وایي، او په دې کې په حدود 15,000 یا 16,000 به داسې شاګردان وي چې هغوی په واقعي توګه سږ کال غواړي چې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي او هغوی د 12 ټولګي نه فارغ دي یا خپل په 12 ټولګي کې.
د مزامینو یادونه مو نه کړه، ساسي دغه درس چې ورکوي، تدریس چې کوي، کوم مزامین د نصاب مو څه ده؟
زمونږ په کورسونو کې عموما داسې وي چې موږ ریاضي درس ورکو، په ریاضي کې بیا حساب، الجبر، هندسه، مثلثات، احصایه، احتمالات، دغه موضوعات تر عالی درجاتو پورې دغه موضوعات ټول پکې شاملېږي. فزیکونه شروع کېږي د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو فزیک چې کانکور شموله دي. عموما د کانکور سوالونه هم په فزیک کې د لسم ټولګي نه شاملېږي. ورسره کیمیاګانې د لسم یو لسم او دولسم پاتې شو. دغه نور مضامین لکه بیولوژي، تاریخ، جغرافیا، پښتو، دری، جیولوژي، اسلامیات، دغه مضامین چې پاتې کیږي دغه مضامین موږ په کورسونو کې درس نه ورکوو. دوی ته یو مهالویش جوړو، یو تقسیم اوقات جوړو، زده کوونکو ته وایو چې په یوه اونۍ کې باید تاسو دغه یو مضمون ولولئ. فکر وکړه لسم تاریخ عموما موږ پیلوو، د لسم ټولګي تاریخ باید زده کوونکي د جمعې په ورځ امتحان ورکړي. نو مخکې له جمعې، د شنبې تر جمعې پورې زده کوونکي د تقسیم اوقات مطابق روزمره یو پلان ورته ورکول کیږي، هغه پلان اخلي او دغه پلان مطابق خپل درسونه وایي. بیا د جمعې ورځ د دوی ازموینه وي. چې کله ازموینه ورکړي موږ د هغې ازموینې نمرې ورته اعلانوو او بالاخره د اجتماعاتو هغه مضامین چې موږ درس نه ورکوو دوی خپله په ځاني ډول باندې کور کې زده کوي. که په ټوله کې ووایم د کانکور په ازموینه کې 160 سواله دي. موږ په ښوونیزو مرکزونو کې د تدریس په حساب باندې 100 سوالونه درس ورکوو. پاتې شول 90 سوالونه. 90 سوالونه بیا دوی په ځاني مطالعه سره زده کوي. یعنی هغه 90 سواله چې راځي دوی د دوی په ځاني مطالعه پورې اړه لري چې دوی په کورونو کې زده کوي او پلان او اوقات موږ ورته ورکوو.
مننه کورودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. را سره اوسئ اتل صاحب. تاسو هم پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. که تاسو راته په فایل کې واسه تاسو د مر امادګي کورس چې دا په کوم ولایت کې دا تاسو څومره شاګردان لري او تاسو هم دغه نصاب لکه څنګه چې قیس یادونه وکړه د کانکور هغه یوه برخه تدریسوي نور خپل شاګردان زده کړه کوي.
سلامونه. زه هم په خپل وار برنامې ټول ګډونوال ته تاسو ته سلامونه نیکې هیلې احترام تقدیمو. په دې هیله چې دا ژوند به مو خوښي او سوکالي ډک وسی. او بالکل دا خو ښکارا جواب ته کله چې د کانکور اگزامینیشن کې اگزام د شروع کیږي د لپاره یو خپل طرز عمل چې نیشنل اگزامینیشن اتھارټي چې کومه ده زموږ ملي اداره په نوم باندې یو خاص د دې لپاره برنامه لري، پروګرام لري. دا چې په افغانستان کې د نوي قصر تعلیم سره د نږدې اړیکې او د خپل سرنوشت د جوړېدو په پار هر کال تجربهونه د لسم ټولګي څخه فارغ شوي زده کړیالان د ازموینې د ملي ادارې سره خپل نوم راجستر کوي، ثبت کوي، پر اساس باندې د خپل راتلونکي انتخاب او د خپل یو ژوند هغه سرنوشت کوم دی دغه هغه کوم نتیجې او هغه چې هغه وګوري. نو دا چې کانکور بیخي سره نږدې دی، دغه بلې میاشت کې به شروع کیږي. چې تاسو مخکې یادوري ورته وکړه چې د کانکور ملي اداره چې د نیشنل اگزامینیشن اتھارټي چې یو خبري کانفرنس کې د عمومي کانکور دینی مدارس او لسم پاسانو د شپې پونځي او د ماسي د برنامې د ازمن په 15 پړاوونو کې تنظیم کړی دی چې د خبرګول یا جزا ویزا او فیل شي. په دغه کې هم زمنګ چې د فیل له کونړ ولایت کې موږ خپل د فایز افغان د کارت په نوم باندې د کانکور یو مددګي او منګلور دلته په کونړ ولایت کې ویلم په کونړ ولایت کې دنې شته. هغه لپاره موږ هم ځانګړي یو کرکولم لرو هغه کانکور برنامه لپاره. همدا چې هغه کانکور امتحان هغه وخت رنج دی دی او چون کې هغه زیات د کړیالان زیات ځکون کې هڅه د لسم ټولګي د خبرګې شوې سی او سیږي. مخکې استاد محترم یو اشاره وته وکړه چې د ننګرهار او کونړ د نور دین ولایتونو تقریبا 12 ولایت چې دوی دغه اگزام چې په یو وخت دغه سره کې یا چون هغه کمیونټی کې د نېشنل اگزامینیشن اتھارټي چې د نوې ملي ادارې چې دوی چې کوم دغه اعلان کړی دغه کې د دغه غنو چې ځکه چې په ننګرهار کې کوم درسي بهیر سره جریان لري دغه باندې شیام هم کومل کې هم دغه درسي بهیر جریان لري. تر اوسه پورې دولسم ټولګي به حاله د کلیان چې دوی وسکولون ته ځي او هغه چې پاره شوې ده وایي د پاره بدغه ترتیب. خو بیا هم دوی په بشپړ ډول دوی د کانکور لپاره مدګی لري او دوی غواړي چې د کانکور په دغه کال کې چې کوم په 1400 کې خپل کېږي په دې کې ځان نه بریالي وخی.
په ټوله کې د سې تاسو سره ارقام نشته چې په کونړ کې به څومره زده کوونکي سکال کانکور ازموینه ورکوي؟
نو دقیق ارقام خو تر اوسه پورې خودل شوی نه دی. خدا چې هر کال مختلف ارقام دي، ځکه چې په هر کال د هغه کې چې اصل چې د کانکور د سپتنام هغه فورمې خپل کېږي د هغه تخبري ارقام دي او هغه شرکایي د میډیا سره خلکو سره نو تر اوسه پورې دقیق معلومات تر دې نشته چې ان تر دې چې اوس مهمغه د ټولګي فارغ زده کړیال چې تر اوسه هم خپل برنامه چې ده د کانکور او سپینم رجستریشن کوم سیستم چې ده هغه تر اوسه دوی نه کمپلیټ کړی، تر اوسه نه دی خلاص شوی. په همدې اساس باندې دوی د دقیق ارقام تر اوسه پورې پته نه لګي.
د خپل کریکولم په لمرته ونه ولې ستاسو نصاب څنګه ده؟ همدغه ریاضیات یوازې شاګردانو ته تاسو تدریسوي او نور دغه مضامین تشریحي مضامین چې موږ ورته وایو لکه تاریخ او جغرافیه دا مضامین باید خلک کور کې وایي همداسې ده؟
او بالکل مخکې ورته وسه محترم اشاره وکړله دا چې د کانکور برنامه دا یو عام برنامه ده په ټول افغانستان کې، د هغې لپاره د یو خاص سیستم وجود لري. بیا هر کورس او هر ځای د تعلیمي ادارې چې د هغوی د شاګردانو د گاهی د بوهاوی لپاره وشي کولای چې شاګرد په لنډ ډول په ښه شکل سره پوه کړي، د هغوی لپاره خپل خاص سیستم برابروي. نور مضامین هماغه دي. عموما په ټولو اداراتو کې د تعلیمي ادارې د کانکور برنامو په پرمختګ کې کار کوي. هغوی وایي ټول فوکس چې د ساینسي مضامینو باندې کوي، چې هغه ریاضي فزیک او کیمیا دا هغه مضامین دي چې د کانکور په امتحان کې زیاتره سوالونه، ډېرې سوالونه تقریبا درې سوه لس سواله ډېر راځي د دغه څخه راځي. ورو نور بیا سوالونه چې هغه علوم طبي دي، علوم دیني دي، اجتماعي السنه جیولوجي ده، دا هغه دي چې نور خوند راځي. نو ځکه ډېر فوکس چې دی په کورسونو کې دا دغه برخې کېږي چې هغه د ساینسي مضامین دي. نور موږ هم په همدغه شکل باندې نور تدریس خو موږ نشو کولای زده کړې الان، تر هغې لپاره موږ هم یو ورځنی هفته وار میاشتنی د لپاره موږ د اگزام د اخیستو یو ځانګړی پلان لرو، چې هغه کله چې موږ دوی ته درس ورکوو په عملي او په عملي ډول باندې، نو هغوی یو په هغې باندې پریکټیکل هم په هغې باندې بیا موږ کوو. کومه تیوري درس ورسته د هغې باندې عملي کار بیا کوي. نو بیا هفته کې موږ هغه مضامین چې دوی ته موږ تدریسونه چې هغه موږ ته په هغه طبي برخه ده، علوم دیني او اجتماعي دي، او جیولوژي او سنه جیولوژي ده، دا هغه مضامین دي چې د دوی تدریس موږ نه کوو، خو مګر دوی ته موږ په محتوار اگزامینیشن دې ته موږ اخلو. یوازې موږ ته هغه دې ته فورمه موږ ورکوو تسلیموي ورته، چې دغه تاسو یاد کې دغه کې موږ امتحان د دوی نه اخلو. نور په میش کې یو امتحان د دوی څخه موږ اخلو چې موږ هغه کوم درس ورکړی په ساینس کې، نو به موږ مطابق هغه سوالونه دغه موږ اخلو. بل د دې لپاره یو خاص دغه دا ده چې کوم د کانکور لپاره چې کوم د فورمونه کېږي هر کال خپل فورم لري، نو دغه ټول فورمونه دغه یو کتاب شکل دغه موږ جوړ کړی دی، او د ټولو شاګردانو لپاره د هغې د کنسپټ لپاره چې هغوی پرې باندې وپوهېږي، نو هغې د ګاهی په خاطر باندې پوخ پوخ باندې اخبار موږ هغې ته کار کوو په عملي ډول باندې، او هغوی ځکه په همدې په خاطر باندې چې د راتلونکي کانکور کې دوی وکولی شي خپل بریا او هغه پوهنځي چې دوی د خپل ځان لپاره
من نن روسه په دغه فورمونه په اړه لته سډیر و پختم چې څومره اړینه ده د فورمونه ټول زده کوونکي پیدا کی، او کوم سوال نشه فکر غلی غزده کی په دې اړه روسه لته سډیر و اورم. قدر سره تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو ته وایم چې تاسو په کوم ولایت کې کورس کې تدریس کوي، الته څومره شاګردان دي، او علاقه مندې د زده کوونکو څنګه ده؟ ایا تاسو یوازې د لسم صنف شاګردان ته درس ورکوي کنه د لسم یو لسم صنف هم پکې شته؟
اول خو سلامونه ټول تاسو کارکونکو ته او محترم استادانو ته خیر اوسه. ډیره مننه. زه د پکتیا ولایت نه دلته موږ پکتیا ولایت کې خپل فعالیت مخکې دی یو، نو دلته د زده کوونکو د علاقې موضوع تاسو یاد کړه، هغه د کانکور د برنامې موضوع چې څنګه امتحان دی او څنګه مختاري دي کنه، دا د امتحان پروسه ده، دا خو استادانو تاسو ته تشریح کړه، نو درته به ما خبري ضرور نه نیته. دلته د علاقې مسله درته وښیم. طبعا د سیر په سیر دومره علاقه د زده کوونکو کې مخکې وه، نو اوس به ډېره په دې نه وي چې یو خو دغه نظامونه یا مثلا سیستمونه سره چینج شول او خلق سره کیتو فارک شول، نو بیا هم د ریکورس برنامې موږ برنامې یا مثلا ولایاتو کې یا په ټول په افغانستان په سطح چې څومره برنامې د کانکور د علاقانو لپاره کورسونه برابروي، د دوی د علاقې په برخه کې جدا یو برنامې شاګردانو ته تقدیموي. مثلا یو خو تدریسي برنامه وي، مثلا دوی غواړي هغه د ریاضیاتو یا مثلا د فزیک او د کیمیا هغه برخې چې ضرور دي هغه ورته تدریج شي. بل د دوی د موټیویشن د هغه د انګیزه سازه لپاره ځانګړي برنامه لري، مثلا د دې تشویق لپاره ځانه برنامه دلته موږ خپل په نظر کې لرو، تر څو زده کوونکي وکولی شي علاقه یې لا ډېره شي. لا مطلب دې ته وهڅېږي چې دوی باید درس وایي، علاقه یې چې نسبتا کمه شوې ده او هغه بیرته لاسته راوړي. درانه استادان هم دا برنامه حتمن خپلو کورسونو کې لري، د زده کوونکو د تشویق لپاره ځانه برنامه په کورسونو کې دایریږي. نو هغه د هغه د مخې نسبتا ډپه کړې ده، تر څو شاګردان هغه د ناهیلیو د سرحد نه راووځي. نو مونږ کوشش دا کوو د کورسونو یا مثلا هغه ادارې چې زده کوونکو لپاره کار کوي، تر څو د هغې د ناهیلۍ هغه حدود مونږ وساتو، که نه تر څو شاګردان تشویق شي او وکولی شي چې راتلونکي ژوند کې د درس او تعلیم ته ادامه ورکړي.
په دې اړه که راته ووایاست، یو دغه د کورسونو فیسونه دي چې په افغانستان کې څنګه چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکوي، فقر بېوزلي د بل هر وخت پرتله ډېره شوې ده، دې څومره اغېز کړی چې ستاسو شاګردان کم شي؟ او دغه د روح روان په اړه مو چې وویلې، څومره خلک په ځانګړې توګه دغه هلکان چې امتحان ورکوي، کانکور ازموینه کې ګډون کوي، د هغه پنځیو په اړه باندې چې اوس مثلا حقوقو ته وګورو، یا مثلا داسې نورو پوهنځي چې د طالبانو په حکومت کې فارغین ته کار نه پیدا کیږي، څنګه دوی ته قناعت ورکوي؟ یا څه ورته داسې وایي چې دوی راضي کوي یا ورته وایي چې آینده لام شته؟
اصلا کله چې موږ دوی ته دغه موټیویشنل برنامې پروګرامونه پلانونه په لار اچوو، نو موږ ته داسې یو انګیزه دوی ته برابروو چې ګوره نظام دی، خلک دي، مشران دي، دا خلک مثلا چې هر څومره هغه پالیسیانې دوی لري، دوی پالیسیانې کې حتما تغیر راځي. تاسو د وطن آینده یې، لکه موږ داسې یو فکر ورکړو چې همدا خلک چې مثلا اوس نظام کې دي، دوی همدومره لیول کې مثلا نن دغه لاس تعالی مخکې تاسو په لیول خلک اوس ګوره د نظام خاوندان دي، نه نو تاسو راتلونکي کې داسې خلک جوړېدونکي اې، مثلا تاسو به د وطن چارې، د وطن هغه واک به تاسو سره وي، هغه دې د وطن کومې چارې چې مخته ځي هغه به تاسو سره وي. نو داسې په یو ترتیبه مونږ کوشش کوو چې دوی هغه د ناهیلۍ چې کوم هغه فکر دی، کوم ذهن ورسره ده، هغه په یو ترتیب له منځه یو. په مکاتبو کې هم داسې کوشش کوو، د مدیرانو سره مثلا، د مکتب د استادانو سره مونږ همدې موضوعګانو غږېدلي چې باید په مکتب کې داسې یو انګیزه شاګرد ته ورکړل شي چې ناهیلۍ نه شي. مثلا که هره پوهنځی دی، که هغه حقوق وایي، که هغه انجینري وایي، اوس دلته په افغانستان کې نسبتا د طبي برخې یا مثلا د تخنیکي برخو چې هغه کمپیوټر ساینس هغه پوهنځی دی، یې دغه تقاضا نسبتا زیاته شوې. هغه پوهنځی چې هغه دولتي هغه ته ضرورت لري، لکه یو چوکاټ ته، لکه حقوقو پوهنځی تاسو یادونه وکړه، نو دغه پوهنځی ارزښت لږ کم شوی دی، نه خو دغه د تخنیکي پوهنځی ارزښتونه به لږ زیات شوي دي. ته پوهنځی ارزښت مثلا عام درې سوه شلو نه نمره بهره شوې دی، هغه دی عادي پوهنتون هم چې هغه رینکینګ کې لږ ټیټ راغلی وي. نو د تخنیکي پوهنځیو ته د لیوالتیا ډېره شوې ده. نو زمونږ حتی کوشش به دا وي دغه ټولې برنامې که مونږ مکاتبو کې په لار اچوو، که په کورسونو کې په لار اچوو، زمونږ هدف دا دی چې دغه د ناهیلۍ کوم هغه مفکوره چې زده کوونکو سره پیدا شوې ده، یا د وطنه د تېښتې یو مفکوره زده کوونکو سره پیدا شوې، هغه په یو طریقې نه یو طریقې ختمه کړو، دا پیس او په دې مصروف وساتو چې همدا دوره به تاسو سین په کوم عمر درته ښیم، دا پنځلس شپاړس اوولس اتلس دا عمر دی، نه دا سین داسې عمر دی چې هغه د ځوانۍ لومړی مرحله. نو په دې کې مطلب دوی داسې دي چې نه د مسافرې دي، نه د کور نه دي وتلو دي، نه مثلا داسې پړاو دی چې هغه کور هم په دوی فشار نه شي راوستلی چې دا د کورونه وسه. نو موږ ورته چې همدا مرحله تاسو د درس مرحله په همدغې مرحله کې ځانونه ونه رسوئ، په همدغې مرحله کې تاسو هغه کوم مسؤلیت چې تاسو دی هغه د زده کړې مسؤلیت دی، هغه تاسو ونه کوه، نو آینده هم به خراب وي. یا مثلا که تاسو دا وایئ چې والا پلار دی، ورونه دي، مثلا هغه موږ ته لګیا دي، هغه اقتصادي برخې کار کوي، نو پلار ورونه هم دایمي سړي ته ژوندي نه وي، نه نو داسې یوه انګېزه ورکوو تر څو دوی داسې موټیویټ وساتو. د کانکور برنامې اکثره داسې چې یو کلنی وي، نو دوی که یو کال مونږ درس لاندې ساتو حتما دوی داسې ستړیا احساس کوي طبعا. نو مونږ کوشش دا کوو چې د درس تر څنګه د دوی ته داسې انګیزه شي خبرې وکړو چې هغه دوی خپل ټیم روم چې لکه مثلا اکثره ساعتونه چې مونږ دی دی وختي دي شپږ بجې او شپږ نیمې بجې حتی پنځه بجې نو دې ته د شاګرد رضا کول یا مثلا دې ته قناعت ورکول چې دلته مونږ سره شپږ بجې کښېنې نو دا یو موټیویشنل هغه خبرو ته ضرورت لري تر څو شاګرد مونږ دې ته وهڅوو چې ته به شپږ بجې یا لمونځ ته چې راځه چې بېرته به نه لیده کېږي بېرته به درس ته راځي نو داسې برنامو نه مونږ ډېر کار کوو تر څو
تقسیم اوقات په دغه موده کې چې تاسې سره دوی درس وایي لکه څنګه چې مخکې قدر یادونه وکړه چې دا یو کلن پروګرام ده او په یو کال کې دغه زده کوونکي تاسو سره درس وایي یا تاسو چې مخکې یادونه وکړه د ځینو پوهان صنفونو یو لسم یا لسم صنفونو شاګردان هم کله کله راځي درسونه وایي چې علاقه لري دوی ته څنګه تقسیم اوقات جوړوي او شاګرد نه ستاسې توقع د څو ساعتو درس د ورځې په جریان کې
اصلا مونږ تقسیم اوقات داسې وي چې په اونۍ کې مونږ دوه ورځې ریاضي درس ورکوو دوه ورځې فزیک درس ورکوو او دوه ورځې کیمیا د کانکور امدګي په برنامه کې درې استادان کار کوي البته څلور باید وایم یو هغه استاد چې د جمعې ورځ د دین ازوینه اخلي او امتحانونه ورته جوړوي سوالونه ورته جوړوي هغه ترتیب نو دوه ورځې ریاضي دوه ورځې فزیک او دوه ورځې کیمیا دا یو مسله شو هر ورځ مونږ دوه ساعت درس وایو دوه ساعت درس کې نو منځ کې لږ دقیقې پنځلس دقیقې تفریح وي او نور بشپړ مګه دوه ساعت پوره کیږي یعنی پنځلس دقیقې کم لږ کم دوه ساعت درس هر ورځ ویل کیږي د دې په خوا کې مونږ زده کوونکي دوه ډول زده کوونکي یا درې ډول زده کوونکي باید دوه ما یو هغه زده کوونکي دي چې هغه فارغ شوی دي بل هغه زده کوونکي دي چې هغه په دولسم صنف کې دي او بل هغه زده کوونکي دي چې لسم او یو لسم صنف کې دي زمونږ تقسیم اوقات او پلان هغه زده کوونکو ته چې عموما هغه فارغ شوی او کار او کسب نه کوي یوازې دغه درس ته کار ویلې وي نو هغه ته موږ تقسیم اوقات جوړو چې دوی باید په یو شواروز کې دوه ساعت درس وي هغه دوه ساعتو نه مواره اضافه نو دوی خوب او تفریح او تګ راتګ او پروا نه کوي هغه ورته ترتیب جوړ شي چې لس ساعت په کورس کې تیریږي او بخې دوه ساعت په کورس کې تیریږي او لس ساعت دا ځاني مطالعه کوي په دې لس ساعتو کې دا درې ساعت خپل تنسي مزامین تکراري او اوه ساعتو کې بیا دا د استمایاتو یعنی هغه مزامین چې مخکې ما یادونه وکړ چې موږ درس نه ورکو لکه د ریاضي فزیک کیمیا نه بغیر زده کوونکي هغه تکراري ځان سره بل هغه برنامه ده چې عموما هغه زده کوونکي چې هغه په مقاصدو کې شامل دي په دولسم صنف کې دی او غواړي پازونه کې ګډون وکړي د دې لپاره بیا موږ لږ ډېر په دې فشار زیاته وو د دې لپاره چې دوی خو الته مکتب ته ځي د ورځې څلور ساعته دوی په مکتب کې دي د تګ راتګ مسلې بیل کورس د تګ راتګ مسلې بیل نو په دغه وجه دوی ته بیا موږ اته ساعته برنامه ورکو هغه څلور ساعته د مکتب کې نه ویستل کیږي ځکه دوی مکتب ته ځي یا نهایت کوم شاګرد کې فرصت لري او دې خواریکه اوس نه یا لس ساعته برنامه ورته ورکو چې دوی نه ساعته یا لس ساعته درس وي بغیر د مکتب نه په نه فرض کو اوس موږ ورته نه ساعته وخت ورکو نه ساعته کې دغه دوه ساعته بیرون د اوسې د کورس لپاره و ساعته چې پاتې شول په ساعته کې دوی ته دغه درې ساعته سنس برنامه د څلور ساعته به دوی اجتماعات ولري تاریخ جغرافیه بیولوژي او دغه مضامین ولري نو دا چې پلان ورکول کیږي د دې په خوا کې هغه ځکهونکي چې په لسمه یو لسمه ټولګي کې دي په دوی باندې ډیر زیات فوکس باندې یا تاثیر په دې باندې وي چې دوی سنسي مضامین زده کړي ریاضي فزیک کیمیا دا زده کړي د اجتماعي مضامینو سره حد اقل د بلدتیا تر حد پورې مختلط شي چې دغه مضامین سره ولولي او بلد شي نو تقسیم اوقات د دوی په دغه ډول باندې و چې د ورځې دوه ساعته درس وي په اونۍ کې دوه ورځې ریاضي دوه ورځې فزیک او دوه ورځې کیمیا موږ په کورسونو کې درس ورکوو
د شاګردانو لخوا دا تقسیم اوقات چې تاسو جوړوي څومره پلي کیږي څومره مل کیږي په ځانګړې توګه هغه کسان چې کار کوي مثلا ځینې کسان د کورنۍ سرپرستي ورته غاړوي درس هم وایي مکتب ته هم ځي ساسي کورس ته هم راځي داخل کې بیا څنګه پلي کوي
هو ما یادونه وکړه هغه کسان چې یوازې درس وایي کنه په دې کې بیا داسې کسان وي چې هغوی هم درس وایي او هم کار کوي نو د هغوی خلکو تقاضا هم داسې لوړو پوهنځیو ته نه وي لکه مخکې استاد یادونه وکړله چې د طب پوهنځي لپاره نمرې حد اقل درې سوه شل دي که هغه د هر ولایت وي حتی پخوا ګوره د پکتیا پوهنتون لپاره که یو څوک کامیابېده طب لپاره دوه سوه اتیا دوه سوه نوي نمرو باندې دوه سوه پنځه اتیا نمرو باندې نن نه پنځه کاله شپږ کاله مخکې کامیابېدل مګر اوس کته غواړي چې یو شاګرد د پکتیا ته پوهځي ته کامیاب کې هم نو به 315 په شاوخوا کې ویتی. نو هغه ځکهونکی چې بیا په عموم کې کارونه لري په یو دکان کې کار کوي یا یو کراچۍ ته ولاړ دی یا یو برج کې مطلب ځانته یو مصروفیت پیدا کړی دی او کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په برخه کې یو همکار دی، دا هغوی تقاضا وي بیا لوړې نه دي. هغوی داسې پوهنځي انتخابوي چې هغوی 250 نمرو باندې کامیابېږي. نو د هغوی لپاره موږ دویمه درجه ته موقعات ورکوو، ورته وایو چې ته دلته راشه، کورس کې درس ووایا، سینسي مضامین هم دلته خواري وکوه، 2 ساعته 1.5 ساعت د شپې دی کې خواري وکوه، تار وخته چې پاسېږي په اجتماعي مضامینو کې خواري وکوه، نور د خپل کارونه هم ورسره وکوه. نو هغوی ته بیا داسې یو تقسیم اوقات جوړوو چې په هغې کې سختي ډېره نه اوسي، ځکه د هغوی تقاضا هم لوړو پوهنځیو ته او هغه نمرو ته نه وي چې لوړ پوهنځي پې کېږي.
مننه کورودان، تاسې بېرته راوګرځم. اتل صاحب، که تاسې راته ووایاست په کونړ کې به د ننګرهار سره څه داسې خاص توپیرونه نه وي، خو ښایي د نورستان یا د لرو پرتو سیمو نه هم ځوانان، هغوی چې په 12 صنف کې دي، مرکز ته راشي د دې لپاره چې زده کړې وکړي. د دوی د امکاناتو په اړه ته وایي او دغه کورسونه چې د لکان پکې درس وایي، د اساسي کورسونه، فیسونه یې څومره دي؟ آیا دوی کولای شي له توانه ووځي، بیا بخصوص هغه کسان چې دغه لرو پرتو سیمو نه راغلي وي، د مرکز کې پراته وي؟
کورس کې مثلا د برنامه کې مخکې مداوري تاسو وکړه، د نورستان ولایت خلک هم شته، لرې ولسوالۍ چې ډېر زیاته فاصله ده، تقریبا رفت احمد یو طرف دغه چې ده او لاره چې ده تقریبا 3-4-5 ساعته ایله تر 6 ساعته پورې دی رسېږي. هم دغې برنامې دپاره د لرې ولسوالۍ څخه خلک راځي، د نورستان څخه خلک راځي. مثلا په دغه برنامه کې خبر ٹیلیفون څه چې موږ د دغه لپاره د هر یو اکاډمي سنټر چې کوم د تعلیمي مرکز دوی خپل یو اصول مقررات لري، دغه لپاره چې یو زده کوونکی زده کړي چې راشي په کوم اصول کوم مقررات ولرته زده کړي وکړي. دغه لپاره چې موږ کوم غلمه ټاکلې چې زیاتره خلک دغه بوج نشي وړل نشي چتاوله، نو هغه لپاره موږ هم ډسکاونټ هم کوو، ځکه چې هغه څوک چې د درس لیواله یې مینوال درس یې علاقه دې چې د درس وې راشي زده کړي وکړي، د خپل ځان د فرض خپل هوا د فرض ځان د سیاو د سی خپل موخه د بار او موخه ته ورسیږي. نو هغه د بار هغه ته چې موږ ټاکلي هغه موږ کوم اصول چې قوانين چې دا هغه د بار موږ کوم ځکه هغه څه چې موږ د دې په بنادر کې نیولې موږ ویو چې زګه یو د موږ هغه څه چې موږ په ذهن کې خپل ځان ته نیولې چې هغه خدمت دی د الله رضا د موږ دوه تر لاسه کوو، ځکه هغه څوک چې غواړي چې دراشي تعلیم وکړي خپل موخه هدف دا ترلاسه کی په زمون کې ډېر اقتصادي مشکلات لري. په ټوله کې خو موږ په افغانستان کې زیات خلک دغه اقتصادي ناورین سره مخ دي، دغه کورنۍ هر یو کور د هر یو شخص لري، د هر فامیل دغه په کورنۍ کې یو پر دې چې د بقیر پیدا کېدو لپاره یو ذریعہ یو لري، هغه دغه پیسې چې کومه هیڅ کې نه کوم به کور سره دي، دغه ری بسنه نه کوي چې د کوم خپل فامیل غړي نور نه شان ته مو تعلیم افتخا وزوانا چې کوم دي په کورنۍ کې دا غوي دغه مشکلات لري. پکې خو بیا هم د دغه لپاره یو خاص ډسکاونټ لرو، تخفیف لرو، غوي لپاره چې دا غوي وکول چې راشي د برنامې ته خپل ځکه لري زده کړو دوام ورکړي. او موږ ته فراخ ډول باندې کله چې موږ اعلانات کوو دوی ته کوم یو خاص ټکي دام لیکلي چې هغه څوک چې بیوسی نتوانه یا توان لري دا غوي لپاره دا برنامه وړیا، ځکه په دې خاطر باندې چې هغه څوک چې اوس لري توان لري دا وی حکم او جرات کله کې موږ چې په دغه باندې موږ خپل دفاع وکړو کفایت به موږ لپاره دغه وکړي، موږ د خپل برنامه په مخه دی وسو هغه څوک چې هغه فکر لري خپل هغه سوچ لري چې ځان د لپاره چې هغه مو غي هدف دا کړی او فکر یې دا چې پر تلوین کې کې یو خپل ځی ته ولاړ شم، خپل ځی وي موږ افغانستان لپاره خدمت جوړ وګرځم. په دغه برخه کې په دغه ځای کې به موږ دغه لاس ورکول کېږي چې دوی دغلاس ولا سر کو وی ته وی راجی کو دا وی خپل مو کو خپل عادت در رسیدو د فارای منګه یو څه بیک اپ شروع غواړم.
مننه مننه قادر سب کتاب سره تاسو مخ کې د فورمونه یادونه وشوه د دغه درسونو ترڅنګ چې تاسو مثلا د لسم یو لسم او د لسم صنف مزامین تدریسوي د فورمونو د تدریس تر شا اساسي موخه څه ده چې د تیر کلونو هغه فورمونه یا کانکور سوالونه راټولوي بیا شاګردان ته ورسره کوي؟
اصلا د فورمونو د تدریس برخه داسې فورمونه وخت تدریسي کله چې کانکور کوم برنامه چې موږ لرو تدریس موږ لرو د خپل خلاص چې موږ به د فورمونو د تدریس هغه یو ځانګړې سن کې دا شروع کوو. کانکور د فورمونه د ترتیب شوی د کانکور د تدریسي برخه نه مطلب ریاضي فزیک کیمیا هندسه مثلثات صحیح مالات دا و د برخه سوالونه راجم شي مثلا د سوال له سوال درې کال تیر کال د سوالونه راجم شي هر برخه کټګوري شوی دا مثلا د فزیک کټګوري شوی د کیمیا کټګوري شوی هم دا سي د ټول هغه مزامینو چې هغه موږ تدریس کې استفاده ترې کوو کنه هغه فورمو کې کټګوري شوی مثلا موږ چې د مادهګی نو وروسته د فورمونو تدریس شروع کوو د یو خاص برنامه وي او هغه مو هدف هم دا دی چې مثلا یو موضوع تدریسوم په ریاضي برخه کې مثلا پولینومونه دي په پولینومونو کې چې مکتب کې کوم سوالونه راغلي دي یا فعالیت راغله مثلا نور مسائل راغلي دا د پولینومونو د برخه څه کوم شکل سوالونه کانتور کې راځي څلور جوابونه نور هم ته جوړ شي نه همدارنګه دا نور برخه راوخله مثلا تابعګان دي لیمیتونه دي مشتقات دي د ګرولونه دی دا برخه ټول مثلا یو د تدریس برخه ده چې مثلا مکتب کې موږ یو ډول تدریس ورته کوو په امادګۍ کې هغه شیوا د تدریس لکه بدل شي ځکه مکتب کې د ازمنو شکل بدل له کانکور کې بدل ده نو د کانکور د سوالونو سره د بلتیا په مخه موږ دا کار کوو یو خې تقویتي برخه ده مثلا لکه یو کانکور ویزا یو خبره هغه ورته جوړیږي و یو پروګرام ورته جوړیږي هر برخه کې تدریسي مثلا ریاضي خو ډېر برخه لري مثلا هغه د برخه برخه نه کوم ورته وی شو هر برخه کې مثلا څلور سوال 15 سوال 16 سوال حتی څلو سوال پورې موږ د برخه کې کار ورته کوو هر برخه نه ورور تیریګو لکه مثلا هغه د هغه مطابق چې پولینومونه مثلا ریاضي شروع کی هم دا چې وایي چې انتګرال خلاصيږي نه نو په همدغه هر برخه کې موږ دوی ته تکویتی سوالونه لرو د کانکور دی د څلور جوابو په نخښه کولو کې د تخصص مهارتونه خېست مطلب که خامو خاصوال نه پوي نشوي زنه د تخنیکونه شته چې کولای شي مغه جوابونه جوابته په کټو سره هغه جواب په نخښه کې نه یو حاصل کې بل حاضر کې بل حاضر کې اخر سوال درته د جواب شي او بل اخر هغه د جواب هغه تور رسیدي اکیلی تور رسیدي نو دا فورمونه چې موږ تدریسو دا د دې تکنیکی برخه ده او دا وخت تدریسي کله چې امادګي ټول خلاص دي د هر برخه مثلا چې موږ تراشي دوی ته موږ تدریس کړی وي نو بیا دوی پوښتنه نه کوي چې مثلا یو موضوع راغلی ده دا خو مثلثات پورې تړلی مثلثات منطقي دي مثلا لوګاریتم راغلی ده یو تحلیلي اندسي کې موږ کار کوو لوګ پکې راغلی لوګ منطقي دي مثلا تحلیلي اندسي کې یو موضوع راغلی مثلثات پورې تړلی هغه منطقي دي نو بیا شاګردان نه غوښنه کوي مثلا شکایت نه کوي لکه مکتب لیول کې خو بیا داسې دا موضوع له موږ پلان کې سم څه یاد وته لږه هغه دی واغه نه په دا د کانکور د فورم په برنامه کې د ټول شاګردان اپډیټ دي ټول درسونه ته خو آماده دي هغه بعد موږ هغه د دې د اپډیټ په شکل مطلب هر موضوع نیم کار ورته کوو ته یو خو تقویہ شي هر موضوع کې تقویہ شي که فزیکي که کیمیاوي که د ټول داخلي کې برنامه وي بل د کانکور د سوالو سره بلات مثلا شاګرد به دې وپیږي چې زه چې لګارې ته مو هم دا موضوع ما راوخت مثلا منځ ته کرکټرستیک دي زه مکتب په لیول څنګه ځکه چې کانکور په لیول څنګه ځات مثلا مکتب کې منځ ته راځي د جدول نه پکې استفاده کوي کانکور کې به جدول نه شته هغه ټول جوابان نورم ده نو موږ بیا مثلا هغه د کانکور اړه خورته چې ورش مثلا منځ کې جدول نه سوال نه راځي په دغه شکل سوال راځي تاسو په کوشش وکړه دا هغه ارخي دا هغه ارخي پرې کړه دا ارخي هم دا ځکه چې د تاسو تدریس کوو نو استفاده ترې کولای شو کانکور ته به دا واخه ځکه نه مو هدف د فورمو د تاغه نه تدریس نه دا چې یو شاګردان ته پیل شي بل هر برخه کې کار ورته وشي ترڅو دوی کانکور ته مو چمتو مخکې
دا خبره څومره تاییدوي چې کله کله کانکور کې مغه فورمونه چې مثلا تدریس شوی وي ځینې سوالونه تکرار راځي واقعا هم داسې ده
خبره داسې ده مثلا زه یو مضمون اخلم لکه تفسیر د لسم کې تفسیر استادان ته ما واز باور یې اتمنه لسم کې تفسیر کې زم سوال جوړوم استاد هم جوړوي بل استاد هم جوړوي حتمانه د دې سوالونو تقاطع مې سرازي کې دیش مشترک ټول نه راځي چې ځکه دغه د کانکور کوم باندې جوړیږي یا سوالونه چې جوړیږي دا معلوم کتابونه دي قوان تکرار وي لکه زما زنه غواړم په محمد مثلا د اسلامي تاریخ ده عمر السلام غزاګان دي مثلا اې ده سوالود نیټه ده مثلا اسلام کې غزا په کوم کال پیښ شو دا په کوم کال زم دا سوال ولوم به تاسو په 15 سوال جوړین موږ ته دا دا وایي چې دا تکراری ده خو تکرار شکل هم ده ځکه کې سوالونه دی وزین راځي کتابور پرنس معلومي دي دا مثلا بل لسم سمنه تر دولسم په پورې دا یو دی برخو کې مثلا دا کتابونه دي د سنتي برخې کتابونه دي همدغه نو سوال نه درته راځم ممکن سوال نه تقاطو کې ممکن مثلا سوالونه مشترک راشي نو مشترک سوالو ته تابع نو تکرار نو مارکو وی چلا سوال تکرار هغه لکه دې سوال باندې لګه بدلې هغه ځواب کې دې شی اوره کمی نو ممکن دا سی وشي خو په کزدي ډول بدانه کې ځکه تکراری شای نه راځي که تکراری شای راځه خو دلته وزه مون کانکور برنامه دي 500 دورونه شته مثلا مثلا کې دې شی بولونه څوک ښکارا شي مثلا دا سوال دا غوښنه به درته بل فورم کې نه وي بل فورم نه وي مخکې خدای سي و مثلا د اشرف غنی دورې نه مخکې مثلا یو فورم راځي یا مثلا یو صحنه ته درې فورم راغله بس هغه سوالونه به سره یو راکام اوس چې کله سوالونه یو صحنه ته راځي ټول سوالونه هغه دي دا مختلف دي مثلا ما اول سوال پانتګرال کې د همدغه سوال دی بل ما د څنګه ملګری په پرې تاریخ ما شماره کړه ما په اوله شماره کړه اې تکاتو نه سره کی نو ممکن دا چې وشي چې مشترک ټول براغلی یغې زړه نشم ویله
مننه کور ودان تاسو ته راشم قیس که تاسو ته وایست دا چې کانکور کې مزده کوونکو باندې یو څه په ځانګړي توګه هغه کسانو باندې چې دولسم صنف کې درس وایي فشار ډېر وي په استادانو د فشار په اړه ته وایا دوی په ورځني ډول باندې چې تدریس کوي او ته دوی خو بیا لکه د یو کال او دوه کالو خبره هم نه ده کانکور والا خو امتحان ورکی بیا یو څه له پانتون ته کامیاب شي دغې نور سره آرامه کیږي ساسي وضعیت څنګه وي او دا کمې پیسې چې د دغې لارې نه ګټئ آیا هغه زحمت چې له شاګرد سره وباسئ د هغې لپاره کافي دي؟
تر ټولو جالبه خبره ده ډېر یو مهمه پوښتنه مو وکړله پخوا داسې وو کې حقیقت ووایو پخوا داسې وو چې ډېرې زیاتې پیسې به د کانکور استادانو ګټلې حقیقت همدا وو چې دغلته موږ په ښار کې کور درلود حضورونو روپیم ګټلې یو څو خوشاله ور سره مګر هغه وخت د خلکو سره پیسې وي دا سره کې پیسې وي مسله دا ده چې هغه څوک درس او تعلیم ته مخه کوي چې هغه د خپلو لومړنۍ ضرورتونو نه اضافه پیسې ولري یا حد اقل کولی شي چې د خپلو ضرورتونو نه پیسې یو څو روپۍ په ما کې وي ساتي او بلاخره هغه په تعلیمي برخه کې مصرف کړي تر څو راتلونکي ژوند لپاره سره به گزاري وکړي اوسني حالاتو کې یو څه وځه د زکونکو خرابه ده مونږ خو ځکه نه کولای شو چې دا وایي چې زه تعلیم وکړم دا څه کسان مونږ سره وی چې مونږ سره ټول کال مفت نه شي دا څه کسان وی چې مونږ ته حتی 200 روپۍ یا 300 روپۍ فیس راکړي دا څه کسان وی چې 300 روپۍ نه خو بره څو وسه نه لري پاتانه باندې نو هغه څه چې وای دوه یو په حقیقت کې عمره مونږ سره هغه څه چې بخوا او اوس خلکو سره پیسې نشته ده اوس جنات ممکن ډیر زیات استادان یو کورس نیم کورس زه په دې سره شم وایم چې دلته د سیالۍ او رقابت بازار دی اکل چې په ولایت کې یا په مرکز کې یو کورس نمره واخلي هغه کورس ته تبن شاګردان ډیر زړه کوي هغه کورس ډیر زیات شاګردان دي په ګنښ مې شاګردان جوړ شي ممکن په امغه کال باندې دا کورس استادان یو څه خوشاله وي ځکه نتیجې ورکړي او نتیجې تر لاسه کړي دا مګر په بل مقابل کې چې یو بل کورس نمره وانخلي او ګنښ مې شاګردان ورن شي یو محدود شمیر شاګردان ورشي او حال دا چې پیسې مور سره نه وتی هغه څوک چې پیسې لري څوک چې سرمایدار دی هغه خو معلومدار ده هغه کورس منډه کوي چې هغه نتیجه ورکړي دا دلته خو یو کورس خو نتیجه مطلب غټ نتیجه به یو کورس ورکړي دا نور کورسونه خو هم دلته موجود دي کنه نو دلته به شاګرد ډیر کم ورشي نو هغه چې پیسې نه ترلاسه کیږي لکه په خوا کې ترلاسه کیږي په خوا به ډیر زیاتې شاګردانو ډیر زیاتې څو پیسې چې بری غوښلي حتی زما په یاد دي چې په اونې وکاله او پاتنې وکاله کې مونږ درس ورکوه مونږ به شاګرد ته ویل چې څنګه ته یو کال پوره فیس راکا یو شاګرد به راغی پوره یو کال فیس به راکو
اوس داسې یو حالت راغلی دی چې مونږ ورته وایو درې میاشتې پوره فیس راکړه مونږ ته چې درې میاشتې مونږ سره دایمي کېږي تشویش په دې نه وي چې زه پیسې یا مصرف شو یا دا شو یا هغه شو یا به میاشت بعد پیسې پیدا کېږي یا نه. هغه شاګرد د درې میاشتو فیس نشي ورکولی مګر پخوا یې د یو کال فیس پیشکي ورکاوه. نو دغه مسله ده چې یو څه په استاد باندې فشار دا وي ځکه روزوره مصارف چې پوره نه شي یو استاد چې خفه وي. زه همیشه زه په دلته په دولتي مکتب کې هم خون کې ما په نګرال علي سکه تدریس کومه کړه همیشه زه ځینو ملګرو سره خبره شریکومه دوه مې کچېته دی یو خون کې ماش دومره وی چې دا غوړ ځنی ضرورتونه پیره پچی. زه فکر نه کوم چې هغه خون کې دی خدر سور نه کی کله چې په خون کې باندې کورنی مشکلات زیات وي هغه تشویش دی چې ښا زما کورنی کې څوک مریض شي زما باندې مړ راشي زما باندې ژوندې راځي زه به دا پیسې د کومه کوم په دغه ماش باندې زما گزاره نه کیږي. نو دا هغه تشویش دی. زه همدا اوس په ننګرهار کې داسې خون کې پیژنم د البته د کانکور استادان باندې وي ځکه چې دا څه تفاهم ونه شي د کانکور استادان باندې وي پولیسو کې خون کې دي مګر هغه تشویش دی چوکیداری کوي په یو په یو په یو مارکیټ کې د دې لپاره چې هغه ته 9000 یا 10000 افغاني ماش ورکړي کورنی تعداد زیات دی دا مجبور دی چې لا شي بل دي کار وکړي یعنی مور زغ دي مالی نه کوي مور زغ ورځي هغه یو چا سره شاګرد دي یو یو دي کراچي ودرولې دا او یو څه کار کوي کنه. نو د فشار خبره ده چې وکړه البته د کانکور په استادانو باندې فشار وی او هغه څه چې ضرورتونه دي لکه اوس وخت چې زکونکو سره پیسې نشته دی دلته دا صدر صاحب هم زما هغه کوي ننګیاله استاد هم زما هغه کوي کنه نور استادان هم ممکن دغه رادیو زموږ ته تعقیب کوي اوس په خوا چې کومه پټي ګردانو سره او د شاګردانو په پرانی سره اوس نشته دی او استادان هغه څه په حال نه دي اعلان وکړ چې څوک دکانداری کوي چې 100,000 روپۍ په کال کې په 100,000 روپۍ په کال کې عواید لري هغوی د مالیه نه ورکوي. زمونږ دغه حالت مونږ خون کې په کورسونو کې درس ورکوي خونه پیسې نه ګټو. زه فکر کوم که دغه مونږ دغه د کانکور امدګي استادان تاسو د دې ټول ولایتونو راټول کړي او دا یو سیټ پکې نه وي او څوک کانکور امدګي در زه فکر نه کوم چې څوک په کانکور کې را پیدا شي او د مکتب نه ډیر اکټیو شي او لایق دي شي او هغه د مکتب نه په کانکور کې 200 او 250 یا نهایت یو نفر نیم نفر کې پیدا شي چې 300 نفر نمرې واخلي. نو د کانکور استادان څه خواري دومره زحمت کوي چې دلته د ګردان تربیه کوي د راتلونکي انسانان د پلان کمپیوټر د تاکي تخنیکی مسلکی کسان چې جوړیږي کنه نو دومره کار کوي. من حتی د هغه دکاندارانو هم بهتر استو یو دکاندار چې په کال کې 100,000 روپۍ واید لري دا غي نسو مالیه نه اخلي مګر زمونږ د کورسونو استادان ممکن دا قادر ته زمونږ هغه غوري نور استادان هم دلته د مالی کار کوونکی هر ورځ کاروانی ال مالیه ورکا ال دا پیسې ورکا ال د شاروالي سنتي جواز واخله ال د شاروالي دا جواز واخله د شاروالي د هغه اوس په هغه دلهو هغه مالیه معاف کړل په خوا بدلهو مالیه مراتله دولتي برق مونږ ته راتیر دی په کورس کې کورونو ته په 2 روپۍ ورکړې مونږ ته په 2,300 روپۍ باندې برق دی مونږ چې کله د خپل مصاري حسابو مدیر ته معاش ورکا ته بوره کې شوې دا امتحانونه شول نور مصارف ټول د خوراک خاص مصرف شي چې اخره کې حساب کوو ممکن جب نه قرضدار شو که جب نه قرضدار نه شو هغه حساب زمونږ تر په سر راشي هغه ماچ کې 1,000 روپۍ مونږ ته پاتې شي هغه به کله نور څه نه پاتې کیږي. نو زمونږ د امیرو مننه ګیله دا ده ممکن امیرو مننه زمونږ هغه غوانه وري ممکن زمونږ هغه غوانه وري دلته خو ممکن دا څه کسان وي چې هغه په نظام برخه دي هغه هغه دغه غږ زمونږ رسول شي هغه ته که چیرته په واقعي معنا باندې هدف دا وي چې مونږ کار وکړو او سبا ته د یو ځوانان وروزو چې هغه دی وشي کولای د دغه نظام ساتنه وکړي هغه دی وشي کولای د افغانستان د سرحداتو ساتنه وکړي لکه هم دا اوس چې دا موضوع بل خو لاړ نه شي که چیرته یو خارجي هیواد راځي په افغانستان باندې حمله کوي مونږ څه لرو خپل آیا مونږ د دفاع توان لرو؟ په دې خو نه کیږي چې مونږ قرار یې دلته کینو مونږ توپ ته ضرورت لرو چې خپل یې جوړ کو ټانک ته ضرورت لرو چې خپل یې جوړ کو راکټ ته ضرورت لرو چې خپل یې جوړ کو تیاری ته ضرورت لرو چې خپل یې جوړ کو. هندستان چې تر پرونه مونږ هم دغه تاریخ کې لولو احمد شاه مونږ کړل غزنوی مونږ کړل هندستان به ونیو نن هندستان ورسېد سکوګمې ته په سکوګمې کې خپل ماموریتونه سر ته رسېږي مګر افغانستان کې داسې څه نشته چې خپل داخلي تولیدات ولرو. الله کتابه چې موږ هغه کسان چې په واقعي معنا باندې تعلیمي سکتور کې کار کوي، که هغه تیر نظام و، که هغه د دین مخکې نظامونه و، که د هغې نه مخکې نظامونه و، که اوسنی نظام دی، موږ هغوی د تشویقي برخه نه لرو، هغوی سره همکاري نه کوو. هغوی ته دا نه وایي چې زویه ته راشه، استاد ته راشه، ته په واقعي معنا باندې ته خواري کې، زه تا سره همکاري کوم، څومره معاش ته ضرورت لري، راځه دا معاش زه در کوم در ته، خو تا نه زه غواړم چې ته هستوي بم جوړ کړه، ته اتومي بم جوړ کړه، ته هایدروجني بم جوړ کړه، ته د سیالانو سره سیال کړه، داسې یو کار ماته، داسې یو څوک ماته وروزه چې سبا ته په علمي توګه باندې یا په ټیکنالوژیکي توګه باندې د دې ګاونډیو هیوادونو سره که حد یاک نور که موږ د امریکا سره سیالي شو کولی، حد اقل د ګاونډیو هیوادونو سره خو باید سیالي وکړو. پاکستان زما ستا ګاونډی دی، اتوم بم لري، هندوستان اتوم بم لري، نور هیوادونه اتوم بم لري، موږ څه لرو؟ نو حال دا دی خدمت ورته نه دی شوی، زما چې ګیډه وکړي نو زه به څه چا ته درس ورکړم، زما چې په کور کې مریض ګرځي زه به څه وکړم.
مننه استاد کور دی ودان، په دې هیله چې د استادانو په ځانګړې توګه هغوی چې د کانکور په مدګه کې بې اندازې زحمت باسي تر څو دغه شاګردان وکولای شي د خپلو خوښو رشتو ته په پوهنتونونو کې کامیاب شي، دوی زحمتونو ته وکتل شي او په ټوله کې د استادانو برخې ته توجه وشي. اتل صاحب، که تاسې راته ووایاست د کانکور ازموینې نه مخکې یا کانکور ازموینې په ورځ باندې چې شاګردان ځي امتحان ته، حتما کورس ته سر ورښکاره کوي، استادانو ته ورځي او استادان یې ورته هغه خپلې وروستۍ خبرې کوي، په دغې ورځ تا شاګردان ته څه وایي؟
مننه. په دغې ورځ خو داسې چې رښتیا هم دغه امتحان نه هم چې واقعا چې ډېر سخت اوسېږي، او کله چې شبه دغټ کېږي چې امتحان دی نو باور دې وکړه چې دغه امتحان نوم په ټوله کې ډېر سخت دی او ډېر سخت بریښي به هر چا باندې. نو د هغې نه مخکې موږ نه هغه څوک چې موږ سره په برنامه کې دي، موږ سره زده کړې کوي د کانکور نه برنامه کې بهر څوک، هغې دپاره موږ یو ازمایښتي کانکور موږ په لاره اچوو د کانکور نه یو هفته یا دوه هفتې مخکې، په دې اساس باندې چې دوی عملي ډول باندې وشي کولی چې د کانکور هغه څه چې لازم دي د کانکور هغه هغې ته موږ په عملي ډول واخلو. هغه وروڼه چې د کانکور د مدګۍ فیس نه لري، توان نه لري، یو آن د دې انترست نه وي چې هغه کانکور سره شي هغه مدګۍ تعقیب کړي، خو بیا هم یو فکر ورسره وي، یو فکر دا وي چې بعد زه یو پوهنتون ته راشم، یو ښه پوهنځی ویم. خو دغې خلکو دپاره بیا موږ وړیا یو ازمایښتي کانکور په لاره اچوو چې په هغې کې موږ سره تر 300-500 پورې موږ سره ګډونوال اوسېږي، په هغې کې موږ د هغې موږ رجسټریشن کوو. هغه پروسه چې د عملي د حقیقي او عمومي کوم کانکور چې د هغې دپاره کېږي په هماغه شکل باندې دوی دپاره هم دغه شانې موږ یو دغه برنامه لرو چې ازمایښتي کانکور ورته ویلې کېږي، چې هغې دپاره موږ اعلان کوو. موږ کله چې دغه کانکور ته دغه دوه هفتې یا درې هفتې پاتې چې موږ اعلان وکړو چې پلانکې ورځ باندې به دغه ازمایښتي کانکور اخیستلی کېږي، نو هغه څوک چې تر دولسمه فارغ شوي کوم موږ سره په برنامه کې اوسېږي یا نور باندې نور ولسوالۍ خلک ټول راځي او په دغه برنامه کې موږ سره په وړیا شکل باندې موږ سره ګډون کوي. موږ د هغه خلکو زده کړیالان چې تر دولسمه فارغ شوي هغوی ته په عملي ډول باندې موږ د کانکور هغه د فورمونو ډکولو انشاءالله او هغه چې د خانې تورولو او د جوابونو هغه د خانه پوره دغه ټول ترقي هغې ته موږ ورکوو چې انتخاب په کوم شکل وکړی شي هغه هغې ته موږ په عملي ډول ورکوو. دوی غټ غټ مشکل موږ سره په کانکور امتحان کې زموږ غدا دی چې موږ مخکې نه موږ آګاهي نه لرو د کانکور باره کې. دا یو تخنیکي شی دی، کانکور چې دی یو تخنیکي شی دی، کله چې یو څه په تخنیکي ډول باندې یاد کړي نو هغه ستاسو خبرې نه ویلي او ته کولی شي په هغه کې برلاسه اوسېږي. تخنیک معنی دا چې کله د یو ښوونځي لپاره نمره ټاکل شوي 2.5 ولر ته په هغه ځای کې تا 2.6 پر نمرې وړي، خو دغه ښوونځي ته به تا نه ورکوي، ځکه ستا هغه د انتخاب کوم هغه سلیکشن چې دی هغه ستا مختلف دی، ګډوډ دی، ځکه تا نه په همدې اساس باندې موږ هغوی ته آګاهي ورکوو، هغوی پوهوو. او مخکې د هغې نه چې هغه مخکې قدر استاد ورته اشاره وکړه د موټیویشن خبره چې موږ ډیر فوکس د هغې نه زموږ دا دی کله چې موږ دغه مخکې کانکور ورکوو، موږ دوی ته هم ویو چې تاسو کې هر یو بریالی کېږي، تاسو کې هر یو ډاکټر دی، هر یو انجینر دی، د هغوی یو انګېزه دا فکر پیدا کړي او باور وکړه کله چې یو څوک یو خبره وکړي دا ځان لپاره څه وګڼي چې زه ډاکټر یم، زه انجینر یم، له خبرې په تایید نه وختي چې استادانو ته اشاره وکړل. بهتر وخت داسې کېده چې سکول بجریان کې چې کله به موږ واړو مو ته به استاد ویلې چې تاسو به راتلونکي څه غواړئ چې څه شی، نو موږ به د هماغې اړیکې او د هماغې لفظ چې بهمونږ د خولې نه راوتو چې موږ غواړو په راتلونکي استادان شو. زه غواړم چې په راتلونکي استاد شم. هغه څوک چې به موږ په کلاس کښې مثلا په کلاس میټ وو هغې به ویلې چې زه به غواړم چې ډاکټر شم. هغه ستا چا چې څه ویلي دي د هماغې ته رسېدلی دی خو هغې په ضمن کې کوشش ته مطالعه شه او هغه خپل محنت د آینه ته پرېښې نو الله پاک ورته هغه ثمره ورکړې ده. نو دوی دپاره دغه شان برنامې کله چې کانکور را نږدې کېږي هغه موږ لرو بیا خاص ډېر فوکس په موټیویشن باندې چې دوی فکري لحاظه برابر شي. فکري لحاظه معنا ده چې دوی تل زمونږ عموما د ټول افغانستان خلک داسې دي چې منفي ګرایانې ډېرې کوي د خلکو اذهان مشوش کوي ډېر ګډوډ کوي ځکه کله چې څوک چاته وایي چې سبا کانکور امتحان دی دوی ورته وایي چې دا نه چې دی موټیویټ کړي ورته وایي چې او ته بریالی کېږي خاص چې تا ځان لپاره انتخاب کړي دي دغې ته راځي د هغې فکر نه هغه داسې جوړ شي برعکس دوی ورته وایي چې انتخابونه دې لوړ کړي دي هغه څه چې ستا په قواره کښې ستا په سلیقه کښې ښکاري هغه په دغې دپاره نه دي برابر تر دې چې دې زړه توري شي او هغه څه چې ځان لپاره انتخاب کړي یو یو څه لارې بدلې کړي. نو لطفاً هغه وروڼه که زما آواز اوري نو هغوی دې د منفیګرایي څخه لطفاً ځانونه وساتي ټول دې د موټیویشن دپاره د ځوانانو د تشویق په خاطر باندې د هغوی د پرمختګ دپاره د هغوی د اهدافو موخو د ترلاسه کېدو دپاره دې د هغوی د موټیویشن خبرې وکړي چې هغوی خوشي کول چې خپل موخو
خر ودان نتل صاحب ژوندی اوسئ. قدر صاحب وروستۍ شیبې دي فقط ستاسو لپاره درې دقیقې وخت لرو که تاسو راته وایاست د کانکور نه وروسته چې کله شاګردان راځي کورسونو ته په ځانګړې توګه هغوی چې بریالي شوي وي هم یې استادان نه تایید چه کوي فکر کوم او هم خپله محصلین د دغې لحظو یوه خاطره در نه اورو بیا به خدای پامان یې وکومل.
خیر استاد ډېره مننه. اصلا د دې کانکور برنامې کښې چې کوم هلک ګډون کوي که نه یو کال دلته دوره تېروي خو دوی ډېر مختلف مشکلات را ځي استادانو په تاته شته څوک چې د کانکور تدریس کوي بې خوبه دي جمعې را تګ دی هره ورځ را تګ دی وختي را تګ دی دوه ساعته تدریس دی دوه نیم ساعته تدریس دی بعضې وخت داسې صحنې هم را ځي چې هلک موږ راجه کړی سیم نه موږ ایستلی دی خو زده دی هغه د هغه په خاطر چې دا مطلب ناغېړي ونه کوي مشکلات جوړ نه کړي که نه د ژوند لپاره مشکلات جوړ نه کړي. تېر کال زموږ یو شاګرد وو په 315 نمرو بې نتیجې شوی وو نو باور ته وکوه چې یو وخت کښې زه کور ته را تلم د پلار مایوب وو نو دا مایوب پلار یې په ګاډۍ کښې اچولی دی پوهنتون کښې وړي نو چې ده وضعیت ما ولېده دی خړ پړ په ګردو لړلی بیا مې دی سوچ وکړو چې یاره د ده غریب خواري وکړه د دا مشکلات وکړه د دغه مکمله برنامه یې تعقیب کړې یوه ورځ غیر حاضري نه دی کړې بس داسې دوه درو نمرو نه غریب هغه د چې پاندي ټارګېټ نه خطا شوی وو خو بیا ښه وه هغه دویم ظرفیت کښې بیا دومره ترتیب جوړ شو چې بیا یې هغه ته ورکړه نو دا داسې یوه خاطره وه چې یو وار په غمجنه خاطره وه بېرته چې کله کامیاب ته دی نو بیا موږ هم خوشحاله کړو بیا هم غریب هم خوشحاله وو موږ هم ورسره خوشحاله وو دغه د کانکور برنامه داسې وي دا خو یو کال شاګرد استاد پاتې کېږي که نه په یوې موخې لپاره کار کوي موږ هم دې موخې لپاره کار کوو چې دی ورسېږي دی هم دې موخې لپاره کار کوي چې ځان ورسېږي نو دا دغه اخر کښې سیم داسې چې بېخي هغه د یوې کورنۍ سیستم په داخل کړي که نه یو بل هغه مشکلات هم در کوي یو بل مثلا هغه تکالیف هم در کوي په داخلي ټایمو کښې اوس داخلي ټایمونه دي که نه موږ تېره برنامه چې شروع شوې موږ هم ورته یو چې ګوره تاسې هم تر مشکلاتو لاندې یې درتونه در باندې بوج دی درتونه کوم مشکلات دي شپې مثلا بې خوبۍ دي مختلف مشکلات دي خو دا مشکلات سره به مبارزه کوو ته مبارزه کوه موږ هم مبارزه کوو هدف مو یو ده د یوه هدف لپاره مخکې ځو بس همدې وطن لپاره همدې خاورې لپاره دلته موږ بیا لس کاله کار وکړو یو پنځه کاله کار وکړو خو موږ د خپل وطن لپاره د خپلو هېواد بچیانو لپاره داسې یو څه پرېږدو چې هغه موږ ته یادوي هم چې یوه دوه هم راته وکړي موږ ته کفایت کوي نو دا دوره به داسې وي چې ټوله خاطرې خاطرې ځکه تکالیف دي مشکلات دي بېخوبۍ دي بعضې وخت بعضې وخت موږ هلک تحسینوو هم بعضې وخت تحقیروو هم چې بل تا دا کار ولې کړی تا کارونه ولې نه دی راغلی تا نمرې ولې په پلانکي مضمون کښې کمې اخیستې دي نو مختلف مشکلات داسې مشکلات هم راغلي چې ما هلک ته سپړه مار کړی دی نه نو تشویق هم کوو تحقیر هم کوو خو اخیري کښې بیا مسله دې سره جوړه شي چې ګوره اوس خفه ښه وي خو چې آینده کښې تا نتیجه خرابوي هغه دایمي خفه نه ده اوس خفګان ښه وي که نه خو هر اړخیز موږ شاګرد ته دې ته کار کوو چې شاګرد جوړ شي او خپل اهداف ته ورسیږي.
مننه مننه کور ودان لتاس درې وړو قدر منو په جلال آباد کې د ننګرهار د تعلیمي مرکز د کانکور د مدګي استاد زپی الله قیس نه په کونړ کې د ننګیالی اتن له او په پکتیا کې له استاد عبدالله قدر نه کور مو ودان ژوندۍ اوسئ چې راغلی په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ او تاسو چې پروګرام اورئ د تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
ترگو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام ڈلے ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دبلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاؤں نے توفانو نا دی دجوند دگلستان مرمد کندن نا کاندے سوکم مرمد کندن نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد کندن نا کاندے سوکم مرمد کندن نا کاندے سوکم جانان کلی تیوگام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد کندن ناکام دے سوکم امر مد کندن ناکام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد کندن ناکام دے سوکم امر مد کندن ناکام دے سوکم ترخی ترخی بسم خوگی خوگی شیزم خدای لگه لگه ما خام دے سوکم خدای لگه لگه ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندی ننا کام دے سوکم مرمد تندی